او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان یازی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي او په هند کې یې د هنر مینهوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. افغان هنرمند استاد ناشناس وایي د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسؤلیت دی. استاد ناشناس وایي چې د ټولنې روزنه د هنر له لارې اغېزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسؤلیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي، چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلي ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وایي چې مینهوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغی، د شا په غوټه یې رانجه تړلی دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړې برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوی دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړی.
من قمرګونی کلونه په خوا دا سندره ویلې وا، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري. د تور سترګو دا جادوئی حسن شاوخوا 300 کاله په خوا حمید ماشوخیل هم ستایلې وو، چې په تور سترګو تور رنجه کپوري لیوی تور بلا پاسی سل نوري. حمید ماشوخیل پرنجو تور سترګي تور بلاوي ګڼلې، خدا بدرنګ نه بلکې خکلی بلاوي دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکوني سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رنجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنجه به په بازار کې واغست غونډارې، هغه به بیا په مندسه کې اوړه کړل، بیا به په کوچ واچول، د غوا کوچ به ما اچول، بیا به په هغې لړل لړل، چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وخه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس واله کول.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکی کی وای چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوري کوي.
زمانو ستاره اعظم پکور کې زمو مورګان چې د ماشومان ترنج کوي، او کله چې زمو سترګو نو بزي زمو سترګې سړي کې یس وزي، هم دا هم به موږ ترنج کوي زمو مورګان زمو سترګې ور سره کوي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوري کړي وای چې د هوا په بدلی دوی سترګو وب کولی، مزکه ای ورته مور رنج پوری کړی دي.
زمونم کامران ده، ز په دروستوي کې د یورپ د څخره سنشه ما کله چې کابل ترالم نو درجه البته پر څنګه په لارک چاتلم نو لارک ډیر ګردونه ماستر کې سره شوی وین، کله چې کور ترالم کور کې راته نو ویل کته د سترګي تور کې د شي د ستاره سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وبو یا درد یا سرواله وا تقریبا وسره اوس خوشوي دي.
په خو به ناویانو ته یوازې پرنجو سترګي نه تورولي، بلکه په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپینسری ادی ته وکیږي،
هغه وخت چې دا د ناوی سامان بنو رنج به راوغستل، په مخ په خال کې خودلو، په زنه به کې خودلو، په تندی به کې خدا، په سرګو کې به موږ نره ورج به جوړ کړل، دا خسته مینه مینه به کې خدا، او د ناوی خایص هم دا شاینه خونه لا اوس چې پیدا شي. د
رنجو په اړه یو فولکلوریک کیسه هم شته چې دیوی استوري په توګه خلک کاروي. وای چې په خو یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو، د خپل نورو وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتې چورت خراب شو او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بی صبری زیاته شوه نو ورته یو ویل چې پاچا را ته داسې شرط دی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر برانه غوسوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پوری کړی وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغی او ورته یې وویل کیدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
سیڑنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانی ورکړی دی چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزی جنوبی پښتونخوا تکړه څیړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څیړنیز کارونه زیات شوي دي او په اوس وخت کې زیات ځوان څیړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څیړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیستی.
هنر جاج
میا سے خیبر پختونخوا کے اویا پہ بیا دی خوا پا افغانستان کے دا سیڑن روان بہیر سنگ ارزوی آیا دینہ مطمئن ہے کنا
دا سیڑن خوڑ منے دا ٹول نمک جی سیڑن شی پا افغانستان کے ڈیری شی او زمون ڈیر ویلی استادان لکھ حبیبی سے رشتین سے عبداللہ بختانی سے خادم سے او دغشان نو ڈیر لوی نمونہ چاہ رشاد سے اللہ پاک دو بخی دغا نمونہ چدئی په ډیر خو خو موضوعګانو باندې سیړنې کړې او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سیړنو باندې کار کولو او دغه سیړنو په رڼا کې خپل ځان نور سیړنې کړې تر څو پورې چې د خیبر پښتونخوا سوال خبره ده. په خیبر پښتونخوا کې سیړنه کمه شوې ده، هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې سیړنه زیاته شوې، شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم سیړنه والو لږ لږ مشرانو یو سو تنه دوه درې تنه بس یغي به سیړنه کولی. اوس د خدای فضل دی سیړنې طرف ته خلکو ډیره توجه ده، ډیر کتابونه چاپ شو، ډیرې سیړنې وشوې، ډیرې خیخي لوی لوی استادانې پیدا کړو، پی ایچ ڈی ګانې وشوې په سیړنو په دغه کې. او اوس چې دینو خلکو رو خیال او د هغوی سوچ ټول هغه طرف ته دی چې سیړنې دې وشي، زمونږ کلتور زمونږ تاریخ زمونږ د ژبې په دې سیړنې وشي او دا دی دا روان نسل ته اوسنی نسل ته مخکې کړی شي.
میا صاحب که دا راته ووایي چې دا تاسو د څېړنو خبره وکړه چې تاسو د څېړنې روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر یا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو، هلته چې د څېړنې دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی، آیا تاسو مطمئن یې؟ له دې
د څېړنې اوس نوي ځوانان چې کم راغلي دي هغوی ډېر ښې موضوعګانې د څېړنو دپاره دغه کړي دي، خوښې کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي. او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې دي نوي نوې څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کیږي څېړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه؟ هماغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي.
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغوی هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه و، هغوی ډېر منډې والی دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل، د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې، خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه دغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده. که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زمونږ څېړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حوالې ورکوو، مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو، مونږ به د هغې په رڼا کې داسې څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دې را جمع کړو، ټول کتاب دې په هغې باندې دا کړو، نه، خپله به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کم دي دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو مونږ غزینو ګورو مونږ چې دین او خلکو سره ملو شو د دې باره کې د خلکو سره مرکی وکړو د خلکو سره خبرې وکړو د هغه هغه روایت او د هغه هغه کچت نسخی کلمی نسخی هغه پسې لړ شو هغه ګورو ځوانان اوس د خدای فضل له دغه طرف ته متوجي
یاسک د سړن پر روان بهیر کې چې دا کم نه وی زیاتون شي وی ک یو سوی راته پکوته کوي چې په خیبر پختونخوا کې یا په دې نور سیمو کې پختنی سیمو کې دغه کار د سړن په لړ کې شوی دی
او د سړن اوس مثلا زتا استاد ما چې کن یو رساله و ډیره مشهور رساله و دا په 1955 بیا په مختلفو دورونو کې تیر شوی و او هغه کن رساله باندې دا غي په هغه چې هغه کن نوی خلک راوستي او نوی لیکوالان راوستي اوس مشران دي ډېر ویل وي هغه کن باندې همایون هما سه پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو پاغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو سیړنه کړو ډېر زبردست سیړنه ده دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک سه د خوشحال په جمالیاتو باندې سیړنه کړی ده ډېر زبردست سیړنه کړی ده ډېر ښه سیړنه کړی ده دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو د اوسوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د بچا خان کوم رساله جاری کړی و د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقی او سوکالې لپاره چې کوم هغه رساله دا کړی و چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسی هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسور زما خیال له شفاق نومې اوسنی ځوان کولو هغه چې دینو د دې ځوان کولو ډېر زبردست څېړنه کړې وه اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده ډېره ښه څېړنه زما په نظر باندې دغه شان مختار اجولي شاه صاحب څېړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې پیر روخان خوشحال خان دغه شان دا تحریکونه باندې دغه کړو چې د پښتو ادب د پر تحدي هلې ځلې کړې وي ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب و ارزانی باندې هغه پی ایچ ڈی کړی ده دغه شان کومه سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په د اقبال او افغانستان باندې چې دینو پی ایچ ڈی کړی ده ډیر لوی کار کړی دی دغه شان نور نور الته چې کوم دی په سویلی پښتونخوا کې اغیم ډیره اوس الته لګی دوم نه شي خو لکه اغیم اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ڈی غانې دیو کی زمونږ طرف ته خو اوس کار ډیر خروان دی او د پښتو اکیډمی او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دینو الکان ډیر دی اوس او ډیر زیات دغه طرف ته متوجي نو خو پی ایچ ڈی غانې شوی دی او دا سونو مونږ چې ما تاسو ته واغښتنه دا خو ډیر دغه ریفرنس کتابونه د بتور د ریفرنس بک چې دینو په پی ایچ ڈی غانو کې خلق چې دینو دا الکان راولی او دا کیه او مشمار دی په فکر کې نو خو پی ایچ ڈی غانې شي
یا سب لنې کومره په دې ورسته کې ډېرې ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسيټین ته ځینو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي هغه پښتو کې بی اے کوي ایم اے پکې کوي خو بیا موږ ورسته ګورو چې ډېرې د ځوانان چې د پښتو ادبیات سره مینه لري د سیړنې ډګر ته مخ نه کوي یوازې کشیر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو سیړنې ته مخ نه کوي د دې وجه څه ده آیا د سیړنې دا ډګر ډېر ویډه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې د ځوانان دغه تدل نه کوي او د شعر ته او د نور سطحي ادبي کارونه ته مخ کوي
هاو دا خبره ډېر خپل خبرو کا سیړنې کار ډېر د سیړنې کار ډېر ګران کار دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه سیړنه خدای له چې ته یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نشي ویل کې زمونه تحقیق کوي نو بس دا پوره ما وکړو دین پس په بل تحقیق نه کیږي نه دا غینه پس مختلف و د ادوارو کې دورونو کې چې دین روان وخت کې نوې نوې د غروزی د غې سیړنې د پاسه سیړنې کیږي نور کیږي خدای چې دا ډېر ګران کار دی سیړنه کول نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاته توجه شعر ته ور کوي او زیاته توجه افسانو ته ور کوي او زیاته توجه تینو مختلف موضوعګانو ته ور کوي خو د ټول نه زیات سخت کار چي دی هغه تحقیق ته سیړنه ده او د سیړنې مطلب هم دا دی چې اوسی پسې جستجو کول یوسی پسې ختل دی یوسی تلاش کول یو شی چي دینو هغه چانول او دا چان نه راوستل او هغه بیا چي خلکو ته مخکې کول دا سیړنه دی ته سیړنه
بیا سه پرسته کې کارته پلند ټک ته دا وای چې اوسنۍ او دا ځوان کل سیړونکو تجدید کوم ځوانان سیدی دا په اوسنۍ یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیړنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیړنې د کول لپاره تاسو سلار خونې لري کلند ټک راته وای
بس ما خو هغه ته دادی چې هغه سیړنه کوي نو ستی سیړنه نه کوي نه د چینو د کتابونو اقتباسات را چې کتاب کې دادا او یزمغه لکه اوس فرض کو د افغانستان زمغه حبیبي صاحب دی رشاد صاحب دی مختلف قسم خلق ته واغې چې دینو سیړنی کړی دی او اوس موږ هغه ټول راوالو هغه کتاب کې بس هغه وسره نه لیکو چې د سیړنی خپل اصول دي دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزین او سیړنه وکړي که دا هغه چوکاټ نه خودي خوښ هغه ته سیړنه نشو ویلې زما اوسنی کول ته دادی چې ته سیړنه کې نه پکار دادی د سیړنې د پاره شهادتونه دي لومبنی یو ته خارجي وي بل ته داخلي وي داخلي هغه دي چې داغه وخت په چاسرنه کې چې تاسو داغه وخت مواد وي داغه وخت تاسو سره پوره ثبوتونه داغه وخت شهادت تاسو سره داغه زماني مستاسرنه به بیا کوي تاسو سره مضبوطي او تاسو سره به خلک بیا سرنه وي داغه نه پس بیا خارجي چې کم دي چې داغه نه پس بیا پاغي چا سړي کړی او هغه بیا سرنه کړی داغه نه چې خپل اقتباسات او داغه خپل تسرنه کې دغه دویم نمبر دي بیا روايات دي چې روايات خلکو خو د خلکو خبر دي دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لکه کمزوري دغه دي نو زما دا دغه چې اول سیړنه سوکي نو دې لپاره د خې منډې چړي وای هغه ځای ته ځان ورسي فرس کو په یو سړی باندې په یو بخوانی مستاز باندې یا یو مشر باندې سوک سیړنه کوي په کار دي هغه په جن حالات باندې کوي چې دغه زامونو سره دغه نوسو سره دغه کلی خلکو سره دغه آثار روباسي کم چې دی بخوانی ککلمینوس خو شکل کی که په چاپینوس خو شکل کی خو چې د هغه پرانا کیو کی او د هغه زمانه سره نالي وسیړنه کوي زمو ته دغه چې سیړنه کوي نو ستی م کوي او د ځانه پکې دغه ملي کې د سیړنې د اصول مطابق کوي او دغه نه مخکې هغه د پاره کتابونه وګوري چې سیړنې تحقیق سره د تحقیق اصول سي د تحقیق قانون سره د تحقیق کې د متن سونه اهمیت ته په تحقیق کې د ماخذ سه اهمیت ته په تحقیق د تحقیق مختلف رسمیات دي په دنیا کتابونه انډیا کې هم لیکلي شوی دلته هم لیکلي شوی په اردو کې هم لیکلي شوی په پښتو کې هم لیکلي شوی په فارسي کې هم لیکلي شوی اول هغه کتل غواړي د هغې نه پس بیا څېړنه کوي
ډاکومنټری یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي امنیتي اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د ډول فلمونو بازار خورا تود دی د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړي دا مستند فلم تاریخ لسترګو پنا کیږي نومېږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي زموږ همکاري فرشتې جلال زئی ورسره مرکه کړي فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي
فنکار مش خبر سوی چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي که دغه د خپل کار په باره کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري په چی شي جوړ کړی دی
مننه فرشته جان د ډاکومنټري په حق لب په لنډ توګه تاسو دا وې مچ دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړه کړی ده او جوړه کړی مې ځکه ده چې یعنی د نن وته کال وړاندې ما داسې وکتل په بازي ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري نو د اغه د وجنا دا یو لوی تاریخ پروت ته په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی دا لسترګو پنا کیږي نو په پښتو کې مونږ ته نومم ورکړي دي چې تاریخ لسترګو پنا کیږي او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړي دي تاسو به د نامې نوازي هشي چې وینیشینګ هیستوري نو دغه یعنی پلنډ توګه
ډاکومنټري یعنی
دایمن دی چې وینیشینګ هیستوري دې ته نوم ورکړي دي
دغه د ګندهارا تهذیب مبارک یو معلومات راکړه دا او ته دقیقا کوم ځای کې ده دا څنګه کیسه ده دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په کوم منطقه کې ده څه حالت لري دا څه ترته
ګندهارا چې کوم یادېږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چکم د پېښور وادي ده وادي پېښور چې دې ته ویل شي یو خو ستاسو د اوریدونکو د پاره بداوم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي یعنی د اټک پورې او لدی د کوهاټ غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیالې په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیالې یعنی د ټول طرف نه غرونه دي او په یو وخت کې دا ډیر شنا او ډیر سرسبز وادي و دلته اوبوي یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ دلته د ژوند ټول هغه ضرورت وچ هغه دغه ځکه کې پکارو
او دلته کوشانیانو دا 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 دا
کوشانیان بدل تکیو دلته کوشانیانو کار کړی دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي دغه خلک راغلي دي دلته کوشانیان راغلي یعنی دلته ډیر ادوار تیر شي بیا موریا ډایناستی چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې د عام طور باندې حملې چې دي هغه د غرب نه شوی دي خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي په خیبر باندې راغلي دي په مومندو باندې راوړي دي دي په ډیر طرفونو باندې راغلي دي دا مختلف درې دي خو موریا واحد خلکو چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته مورانیان
مورانیان خښو چې تا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو یا په انګلیزي کې دي ته موریا ډایناستی ویل شي چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او دا اثر زما خیال دي چې په هغه کې پیدا شوی يم دي اشوک اشوک چې دی دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي هډیر لند به تاسو ته ځو یم چې دلته چې داریوش راغله دي بیا سکندر دلته راغله دي بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغله دي نو دلته د کلچر چې دی او د تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه وای په پښتو کې میکس اپ شوی دی
دا دوی فرهنګي
ګډون جوړ شوی دی فرهنګونه یو ځای شوی یو طرف ته مذهب راغلی دی یعنی بود مت مذهب کې د دې بودا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجودو بدایان چې دلته ورسره بیا دی بودا جوړول شروع کو کته سو اوس ګوره پدې کې به تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي د یونانانو په نو دا دغه ځکه دا ټول تهذیبونه او دغه ځکه وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو
د مختلف تهذیبونو راغلی او دلته سره یو ځای شوی
او دا تر انټرټیک سلا پورې دارسیږي د پنجاب تر ټیک سلا
دلته وای د کنیشک د کوشانیانو
بالکل
جسد وای دوی دا سیا چونغه ورک ده او دوی دا سی تاریخي ماکله اسناد کیدا کتابونه مویل دوی وای چې دا بدلته دی
پدې د په کنيشک په حواله سره ستاسو ته مې چې د کلچ مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنيشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنيشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې وکړو چې د پېښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایبګر بولو اغه ته ورغلو الته کې یو داسې سیکه مونږ ته ملاو شه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنيشک عکس جوړو بیا اغه اغي د مونږه خواستو کو ډیر په مينتون سره اغي باندې مونږ اغه کم چ ضروري سرکاري چارواکي دی اغي ته مو اغي مونږ د غزي کو لاو کو اغه کنيش کو لاسي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومېنټري کې اغه شته مونږ په شامل کړی
افغانستان کې کنيشکا
کنيشکا او دی
داوود تا دا کل چې دا ډاکومېنټري دی جوړوله د کی به کوم کوي او کتون کوي دا ډاکومېنټري ګوري اغه خلکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ کې به ورسره راسي کنه ځکه کول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسره خلک ګوري نو د کی به چې ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم اغه هایلایت به سي په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیدا د هم په اول ځل باندې پدې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومېنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو سمره اوریدونکو چې مردان تتللې دي یا سواد تتللې دي لپی خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبایي او زیرازي د غلطه د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی په هنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتون دغلته یو بل کلی د اغې تسری بهلول وای اغه ځای باندې ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي پغه پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به تخت بای اغه زاړه کندرات الته د خلک د تخت بای کندرونه وای اغه به تاسو وینئ د دین بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه د دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډېر سخت سزا ورکړی وي خو بیا خلکو په منځ کې روغی جوړی مرکه خبرې وشوي اغه را پری خو دونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ راوستي دی اغه ویو اغه نن هم لګیار دی د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقې په تاریخ باندې د فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی و د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت دا به
دا اهمیت خو په دې معنا باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ چې دی دا کم چې د غزې کې پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنا باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دي دلته بودایان راغلی دي دلته یونانیان راغلی دي دلته ایرانیان راغلی دي دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی دا پوزونه خو واپس لړ دي خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی نو څوک د یو مذهب څوک د بل مذهب څوک د بل مذهب او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه نو په دامانه باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی او تاسو دا کتې شئ په هغه آثارو کې یعنی په پېښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نخې ملاو شي سلور پنځه نخې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نخې به درته ملاو شي نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی دا د مذهبي هم آهنګي چې وته مونږ وایو د هغې تاریخ دی زغم تاریخ دی دا د زغم تاریخ دی او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي نو هغه دا نثر ګندې چې کني مذهبي زغم په خلکو کې تر ډېره حد پورې کته وګوري نو کمیږي را روان دی لبه د مرغه نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکي بل دا چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي
داود اوس به راسو د برلین فلم فستیوال ته دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې باندې نارې ته وړاندې سي نو په دې باندې کله معلومات ورکې دا فلم دی څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کاوریدونکو ته کزه ډېری خبري وکم ته دې به بهتره وي چې ته خبري
او لا خیر دا به دومره ویم چې دا په نهویشتم دیرشم او اول یعنی په نهویشتم او دیرشم د جون دی رواني میاشتې او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فستیوال دی د برلن یو ډیره تاریخي سینما ده دا په اغي کې کیږي او دې ته هر څوک راتلی شي د دې یو اته یورو د دې ټیکټ ته عام خلک چې راځي اغي نه دا اخلي باقی دې کې په دې کې ویډیوز دي په دې کې فلمونه دي په دې کې ډاکومنټریز دي سلور ډاکومنټریز دې د پر غلی دی اغه کی یو زمونګه د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری دا
هنر په تخیلی او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی چاپریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغیز کیندي د زرپانی په نننې پانه کې د یو وژل کیدونکو شاعر د ژوند وروستي شیبي او وروستي شعر دراورو خاموشي را خور شوی تنهایی د زور خسته څو ورقې خورې شوی د چا نه خبر نورکا خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خست چو ورقی خوری شوی ده چان نخور نورکا ده شنو چای و پیاله یخو پا گوڑا مچان ناستی یو شاعر کوټه که ناسته او غاخون سر چیچی یو شاعر کوټه که ناسته او غاخون سر چیچی زور بالخته تک یکڑا لکوټه نبهر گوری حل تی وونه و لارا و بدن یه نیم رنزور ده چو کارغانو نکی ناستی سو کارغان ونه کې ناستي چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولې شاعر سو رسویلې وکی کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړه لغونجا او کړه لري گزاره په غونشي کاغذ لیک دی اورونه بل دی جګړه روانه ویني بهیږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دی مهندی بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا می وطن دی لمبی تری خیږي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شا لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغې وهی ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایه دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم. شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرگ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکل یې وکړل اورونه بل دي شګې بادیږي رڼا ورکیږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسي ده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
اورونه بل دي خولې ارزانی طبیبان نشتا زخمونه ډیر دي اورونه بل سانی تبی پنیشتا زخمو نڈیر دی سپوگ میں چزینو جانان توایا لاؤس گھر نایم کارو نڈیر دی اولو نپل دی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل امیرزای د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي.
ادب جام
خلیل خان نیازی. نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخښ میرل کیږي. دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دي. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار، غزنی، کابل، لغمان، پروان، کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي. له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنګیالي او مشران راوتلي دي. د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل. مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو. نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب، او پټی خزانه د دوی و مدحیا رباعی راوړی ده. چې پټی خزانه پړوای محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم غسی لیکلی دی چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی حسی رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویل. رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ دی یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړی وریځې ژاړي لپاسا، خړی وریځې ژاړي لپاسا، کویلا غږ کا بیلتون للاسا، خړی وریځې ژاړي لپاسا، کویلا غږ کا بیلتون للاسا، یا هغه لونی گوهر په خول کا، یا هغه لونی گوهر په خول کا، دا مرحبا کا ستا سمک مواسا. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشخولو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اکزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه له خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څه وایي د څلورم سرود وروستۍ برخه کې به یې د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
په دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل ملکه دی وی خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی، خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دي. ټول په ننګه د زرینې او هیواد یو، موږ ټول ستا پاچاهي باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو، خو د سلو زنځیری پیلانو جنگ ته څه چاره تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي، د پیلانو مرگ د کک د ګرز گذار ده، بې له ککه دا جګړه ګټلی نشو، د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا، چې هر ګرزی زنځیری پیل را گذار کړي. لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي، زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی، په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه، د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو، ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه، ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایا چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو، د هیرمند په ننګ به یې څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته، بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یا هومانا د هما د ټپر مشره، کک کوهزاد چې ستا تربور دی چیرته اوسي، چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو، چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ، ویل زموږ د ملکی عمر د اوکت شي د فراه لکلا لری یو حسک غر دی د دې غر لمن کې اوسی کک ویاړلای یو لو یا شاهانه کلای جوړه پکې ناست وی په غرور زموږ خاغلای حکم پټ غمې په زړه دی لګېدلای لکه غشه تیر و بیر ورنه وتلای کک زخمی دی کک غمجن دی کک ویرمن دی غم خپګان د کک تر ټولو لوی دښمن دی څوک پراز د کک د زړه هیڅ خبر نشول شپه او ورځ ناس په دربار کې وی یوازې د هما ډک ډک خومونه ورته ایښي له ښایستا سترګو یې اوښ کې وی روان خلک وایي تی خبرې یې پریشان بی له خپلو خادمانو او یارانو نور څوک خلوت دربار ته تللی نشي تی ویریگی چوک حال پختله نشی بس یواز پدی راز مور پوهیگی مور دی زوی دی زر پا حال من خبریگی موری حال تا دی فرا کلا که اوسی کلا کلا کک زرین تخت و روان کری خپل مور خپل کلا تا ملمنه کری پا اعزاز خپل دربار تا ورو بولی خلوت کې راز و نیاز ور سره وکړي سر د مور پر زنګون کیک دی او غم هیر کړي زړه آرامه د واړه ماشوم په څیر کړي د زرین سترګې ډکې شوې له هیلو په کتلو کې ځل د رڼا وشو د لاسونو په پړکا یې ټول آرام کړل ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره وګنډل سترګې په ډیو کې غږ پورته شو د هیلو په څپو کې کک په خامخا راځي دغه جګړې ته ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته د سالار کک په وجود کې ساکي وینه هم څپانده د هیرمن ویاړلې مینه کک په خامخا راځي زما باور دی د فراه خواته مې حکم د سفر ته
سنگتن ہے دیراتا چخان دیراتا ہم لکھا سہرا داد ننوا داد ہم صدرو ندا لکتا چه پرونه وادا رختیا دا نقطا دا نقطا دا نقطا لکد خال پکم جبین تائر حسن و عشق یہ چھے پیدا بحال درت دزړوایم سچ په غوسه شمې وس بس وایم سوایم ما وینن بحال درت دزړوایم ما وینن بحال درت دزړوایم کچ وایم خیر دے سبوایم سبنوایم خیر دے سبوایم سبنوایم دچ پغو سشمے وس بسوایم سوایم سوایم ما وینن بہال درت دسڑوایم ما وینن بہال درت دسڑوایم